اوریدونکو د ازادي رادیو ته در خبرونه نیم ساعت ده تر شپږ نیمو بجو د افغانستان او سیم پر حالات تاسو ته رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. نور رپورټونه وروسته راځي. اول به فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه د وضاحت غوښتنه کړې. روسیه او هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي ختمېدو غوښتنه کړې ده، او ایران وایي چې د هغې برتانوي کښتۍ وطن عملی خوشې کړې چې دوی میاشتې وړاندې نیولې وه. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. د ارګویان صدیق صدیقي پر ټویټر باندې نن لیکلي هغه چې د امریکا په خوانی چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندېښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. ښاغلی صدیقي لیکلي له همدې کبل افغان حکومت د دې سند په اړه وضاحت غوښتي څو د خبره ناسمې پایلې او خطرات یې تحلیل او مخې ونیول سي. ښاغلی صدیقي لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې بهیر د هر هغه پرمختګ کله کوي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راوستلی سي او جګړه ختموي، خو د دې لیکي دا باید واضح سي چې د امریکا او طالبانو د موافقې د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کېدای سي. تر دې یوه ورځ دمخه نهو پخوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړی و چې که امریکا په افغانستان کې د طالبانو سره له یوه داسې جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې دخیل وي خپل سرتیر له دې هیواده وباسي، نو افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. روسیه او هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي ختمېدو غوښتنه کړې ده. د دواړو هیوادونو مشرانو نن دا خبره په ویګډ اعلامیه کې کړې ده. ولادیمیر پوتین او ناریندرا مودي نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې د ختیځ اقتصادي غونډې په درشل کې سره ولیدل. د دوی په یوې ګډې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ټولو ښکېلو خواوو هڅو ملاتړ کوي او وایي په دې هیواد کې د تلپاتې سولې، امنیت او ثبات او هم د تاوتریخوالي د ژر تر ژره ختمېدو غوښتن کړي. تر دې د مخه روسیه ویلې و چې طالبانو او امریکا ترې غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي. د روزګان والی وی په خاص روزګان ولسوالۍ کې د تیرې شپې پیل سوې جګړه په شاتم بول سوې ده. اسد الله سعید نن ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته اضافي ځواکونه او هوایي مرسته رسېدلې او د په وینا وضعیت اوس عادي دی.
لوسوالی باندې چې کوم هجوم راوړل شوی طالبانو دغه څخه هغه بیرته پر شا باندې وتړل شو. تقریبا څلور کسه شهیدان او درې کسه زخمیان لرو. دغه سي طالبانو تلفات لري او نور اوس وضعیت کابو دی. هلته هوایي کومک ورسېدلې دي. مشکل اوس حل دی.
د روزګان امنیتي چارواکي وایي تېر شپه یو لس نیمې بجې د خاص روزګان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ د دوو هاموی ټانکونو په پرله پسې چاودنې وسوې او بیا وسلوالو ډلهیز برید پیل کړ. د دوی په خبره دا جګړه تر نن غرمې وغځېده. د روزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجری بیا وایي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې خال جګړې سته، خو وایي هوایي ځواکونه د مخنیوي لپاره چمتو دي. د امنیتي چارواکو په خبره په دې جګړو کې اولس طالبان وژل سوي او دېرش نور ټپیان دي. طالبانو بیا په دې برید کې د ډېر شمېر افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې، خو چارواکي دا ادعا ردوي. زموږ غلازه د ریډیو اوري. د هند او روسیې مشرانو نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې د سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې وکړې. د هند صدر اعظم نارندرا مودي د ختیځ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. دواړو مشرانو د روسیې د سمندري ځواکونو تر لیدو وروسته په یوه ګډه خبرې غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ د دوام ژمنه وکړه. د روسیې خبري اژانسونو ویلي چې د هند او روسیې مشرانو پر اټومي دستګاوو، فضایي سفرونو، د کوریا پر لانجو او نړیوال ثبات بحثونه کړي دي. د روسیې خبري اژانس د شغلی مودیل قوللی کې چې وایي دوړ هیوادونه په دې اړه یو نظر دی چې د ثبات ترلاسه کولو لپاره څو قطبین نړۍ ته اړتیا ده. د غرض د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو آماده دی د اټومي انرژي په برخه کې لا زیاته همکاري وکړي. د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد یې کولای شي د 2015 کال اټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وایي تهران اروپایي هیوادونو ته دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار سي. دا سینش کوي چې دواړه هیوادونه نن او سبا په دې اړه توافق ته ورسیږي. حسن روحانی نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې دي.
در این حال ما باز هم دو ماه دیگه فرصت میدیم، ضمن اینکه این گام سوم رو برمی‌داریم برای اینکه با هم
دوی پدی حال که موږ بیا هم دوی میاشتې نور وخت ورکوو، په داسې حال کې چې دریم گام هم اخلو که توافق ته ورسیږو. دا د دې لپاره دی چې که توافق ته ورسیږو بیا هم یو لاروي د منطقي توافق او مذاکره لپاره. د ایران رسنیو د شغلی روحانی د څرګندونې هم راخیستي چې وایي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام واخلي او په دې سره به اټومي فعالیتونه چټک سي. نوموړي ویلي چې دریم ګام به یې تر ټولو مهم وي او فوق العاده اغیز به ولري. او ایران وایي د هغې برطانوي کښتۍ اووتن عملی خوشي کړی چې دوی میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوي نن د ایران له دولتي ټلویزیون سره په مرکې کې وویل چې دغه اووه کسان چې روسان او هندیان پکښې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي سوي دي. نوموړي زیاته کړه دا کسان د کښتۍ کپتان غوره کړي دي. د خبرونو پای
دا د ازادي رادیو دا اوریدونکو تاسو ته خبرونه تر شپږنیم بجو پورې اورېدلای سئ. نن د چهارشنبه ورځ ده. نن ورځ د 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وايي د امریکا او د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري او توضیحات غواړي. په دې خبرونه کې به تاسو واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال سره کتلي، د شاغلي زاخلوال سره مرکه لرو او په مرکه کې به ځینې واوري چې خلیلزاد د افغانستان د سولې پړه څه ورته ویلي. تاسو واوریدل چې د کابل د قابلبای په سیمه کې د گرین ویلیج په نوم یو کمپ ته نږدې پرون مړمه شپه چاودنه وسوه. د ازادي راډیو خبریال د چاودنې سیمې ته ورغلي دي او هلته له متضررو کورنیو سره یې خبرې کړې دي. په پیښه کې له زخمیانو سره غږېدلې دي. تاسو ته به له هغه ځایه یو نوی رپورټ وړاندې کړو. او له ارزګانه به واورئ چې په خاص ارزګان ولسوالۍ کې څه تیر شوي. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د پاکستان پر حالاتو یو نوی رپورت درته وړاندې کوو. ویل سوي چې پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی، خو له کوم اړخه دا به په رپورټ کې واوري. نن د سنبلې دیار رسمه نیټه ده، 1390 هجری لمریز کال. اوریدونکو، د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی څو ساعته وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د تفاهم لیک په اړه په غبرګون کې ولیکل چې دوی اندېښنه لري او وضاحت غواړي. تر دې مخکې د امریکا یو شمیر ډیپلوماتانو په یوه ګډ لیک کې چې د اتلانتیک شورا خبر کړی و د افغانستان د سولې په ارتباط لیکلي و چې دوی اندېښنه لري چې که د امریکا حکومت پرته له دې چې په افغانستان کې یوه حقیقي د سولې جوړجاړی وسي او موافقه وسي، داسې یوه موافقه چې په هغه کې د افغانستان حکومت هم شامل وي او له دغسې موافقې څخه پرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي، نو افغانستان به له کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. امریکایي یو شمېر ډیپلوماتانو په دغه ګډه بیانیه کې یا په دغه ګډ لیک کې لیکلي وو چې د امریکا حکومت باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو په وتلو کې بیړه ونه کړي. دا چې د افغانستان حکومت نور د دغه تفاهم په کومو اړخونو باندې اندېښنه لري، په دې اړه به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام رپورټ واوري.
د افغانستان ولسمشر معنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له پایلو اندېښنه لري. د ولسمشر وایاند صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغان حکومت د دې هوکړې په اړه د زیاتو توضیحاتو غوښتونکی دی تر اوسه د منفي پایلو مخه ونیول شي. ښاغلی صدیقی ټینګار کړی دی چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د هر ډول پرمختګ چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په کابل کې په لیدنو بوخت دی. له طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی د غړو د ترکیب په اړه خبرې د دغو لیدنو یو له مهمو موضوعاتو بلل کیږي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوری ویلي دي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي مرکچی پلاوی نوملړ بشپړ شوی دی. خو اغلی انوری وایي شاید د دغه 15 نفری پلاوی ترکیب د ټولو اړخونو او مطرح افغان سیرو لپاره د قناعت وړ نه وي.
پلاوی ټاکل شوی خو زه دقیقا نه پوهیږم چې جزئیات یې له ښاغلي خلیلزاد سره شریک شوي کنه. موږ او تاسو پوهیږو چې د 2.5 میلیون افغانانو لمانځه د 15 سانو ټاکل ډیر سخت کار دی. شاید ځینې اړخونه راضي نه وي او موږ دا احساسوو.
له دې سره د افغان حکومت یو با خبره سرچینه مني چې خاغلی خلیلزاد د خپل سفر په لړ کې تر دې دمه څلور ځلې له ولسمشر سره کتلی دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل یې لنوم اخیستو ډډه وکړه، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خاغلی خلیلزاد او ولسمشر غنی یو وار په یو ستره ناسته کې او درې ځل په وړو غونډو کې سره لیدلی دي. له دغو ناستو په دریو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی خو په یوه ناسته کې نه و. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې له زلمی خلیلزاد سره یې لیدلی وای، خاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې له طالبانو سره دی مذاکره کوونکي پلاوی هر اړخیز او ټولیز وي. خو د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي بیا وای چې افغان حکومت هڅه کوي چې داسې یو پلاوی برابر کړي تر څو له طالبانو سره په خبرو کې د حکومت له دریز نه دفاع وکړي.
دولت ډېر داسې کوشش کوي چې داسې افراد راشي چې هغه د طالبانو طرفداري ونه کړي یا تر ډېره حده بے طرف وي او هم د دولت حمایت وکړي. مګر جنجالونه ستا ځینې افراد چې طالبان یې نه قبلوي په دالو.
زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له وروسته کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات وروسته د یک شنبه په ورځ له قطر نه کابل ته راغی. که څه هم ښاغلی خلیلزاد افغان چارواکو ته له طالبانو سره د هوکړې لیک متن ونه سپاره، خو دغه متن جزئیات ورسره شریک کړل. ښاغلی خلیلزاد هیله مندي څرګنده کړي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ژر تر ژره بشپړ شي. له دې سره یو با خبره حکومتي سرچینه چې آزادي راډیو سره خبري کړي وای چې تر دې دمه پډا غنه ده چې افغان حکومت به کله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړلیک په اړه خپل نظر څرګند کړي. اکرام الله اکرام، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه په کابل کې ده، یا حداقل د هغه د تاګ لا کابل د تک خبرې لانه د خبر سوې. خلیلزاد د اگست په 1 په ټوټر باندې لیکلی و چې موږ د یو داس توافق په درشل کې چې زور زیاتۍ بلش کړی او افغانانو ته باور پرانیزي چې خبرې سره وکړي او د بایزت او پایداري سولې او د متحد او با اقتدار افغانستان په اړه چې متحد ایالاتونو متحدینو یې او بل هیواد ته ګواښ ونه کړي مذاکرات وکړي. خلیلزاد په کابل کې له سیاسي کسانو سره کتلي دي. یو له هغو کسانو د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال دی. له حضرت عمر زاخیلوال سره عصمت څاروان مرکه کړې ده او په پیل کې سوال کړی چې خلیلزاد څه ورته ویلي.
د پتیرو درې ورځو کې موږ ډاکټر صاحب سره دوه ناستې درلودې. یو مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کور کې وه چې هلته ځینې نور سیاسي مشرانو هم حضور درلوده، او ډاکټر صاحب خلیلزاد د خپلو مذاکراتو وروستي جزئیات شریک کړل او دا چې څومره نږدې دي هوکړه لیک ته، او یو مو ورسره ځانګړې ناسته درلوده چې په هغې مو په هغه صورت کې چې د امریکې او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک لاسلیک شي دا هغې څخه وروسته څنګه کېدای شي چې په چټکۍ سره مؤثرې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، او خصوصا پاملرنه لدی ته وشي چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د خشونت کچا راکم شي او دا د ویني بهیر چې روان دی د دې څومره زر د پایت کې خودل کی.
د سي اندیشنې شته چې وای د دوی په موافقه کې دا تضمین نشته چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره موافقه ته رسیږي. یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو هم په دې اړه اندیښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په اوسنی شکل سره موافقه کېدای شي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي. تاسې د دوی خبرې واورېدې، څومره دا اندیښنه په ځای ده یا بې ځایه ده؟
ګوري، هر وضعیت اندیښنه لري. لوی ترینه اندیښنه د جنگ د دوام سره نښتي، سوله هیله مندي رامنځته کوي، مګر طبعاً د سولې مدیریت په هغه شکل چې لازم دی چې وشي، نو سوله د سولې خبرې به نتیجه ولري. که دا ووایو چې مطلق مونږ ډاډمن یو او سر په سلو کې یا د هغې په استازیتوب یا د هغې په حواله یا د خپل ځانه دا ډاډ ورکړو چې هیڅ نه وه اندېښنه دې څوک نه ښیي، نو دا به بې ځایه خبره وشي. مګر هیله مندي د سولې سره زیاته د نسبت د جنگ د دوام سره، که چېرته جنگ کومه نتیجه درلوده خو اتلس کاله ودرېدو سره اوس به نو کومه نتیجه به لرلې ولا په تره شوې وه. ما ولوستل هغه چې پخوانیو سفیرانو او جنرالانو ځینې لیکنې د امریکې په مطبوعاتو کې کوي، هغې اضافه تر اندېښنې د امریکې د مصونیت او د امنیت پورې تړلې نسبت افغانستان د امنیت سره.
داسې ادعا کېږي چې زلمی خلیلزاد ترجیح ورکوي چې انتخابات وځنډي شي او اول د افغانانو په منځ کې د سولې موافقه وشي. څومره احتمال شته چې تر انتخاباتو مخکې د افغانان په خپل منځ کې سره جوړ شي؟
دا د خلیلزاد نه، دا د ټول افغان ولس ترجیح ده، ځکه چې سوله اولویت لري، او خصوصا کې انتخابات داسې انګېرل کېږي چې د سولې د اهداف سره په ټکر کې دي. مګر زه چې وینم، اول دا چې لا تر اوسه پورې د امریکې او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک نه دی لاسلیک شوی، او په هغه بهترینو توقعو که ورته ولرو بیا هم حداقل اونۍ لس ورځې نورې نیسي، د هغې نه وروسته بیا یو اونۍ دوه نیسي تر څو چې امادګي ونیول شي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. او دلته طبعا د ښه بخته ویم او که د بده بخته ویم، دولت یا حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې حتما باید ټاکنې وشي. احتمال د ټاکنو ماتو زیات معلومي رښتیا درته ووایم، مګر هیله مندي مې بیا هم دا ده چې ټاکنې په هغه شکل باندې چې انګېرل کېږي چې د سولې په اهدافو سره په ټکر کې دي، چې په ټکر کې ونه اوسي بلکې مؤمنې شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان له مخکنی سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره تاسو د اسمت څاروان مرکه واروېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوردونکو متاسفانه د ازادي راډیو د اسمسونو پروګرام کار نه کوي. د افغان بسیم د تساوتل شمیره څه تخنیکی ستونزې لري، زموږ همکاران ور باندې یخته دي. کله چې جوړ سو تاسو ته اعلان وکړو، بیا تاسو پیغامونه راستولای سي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي نن د قابل بای په سیمه کې د ورستۍ چاودنې د زخمیانو سره ژغېدلې ده او هلته پر وضعیت باندې رپورټ وړاندې کوي.
محمد عثمان چې پر گرین ویلج کمپ چودنه کې د کورنۍ شل غړي ټپي شوی او کور یې هم ویجاړ شوی، نه پوهیږي چې د کورنۍ د کوم ټپي غړي په ټپ پټۍ ولګوي. دای وی د پنځم ځل لپاره د ورته پیښې له تکرار کېدو د مخنیوي لپاره د قابل بای له سیمې د دغه کمپ له انتقال بل لار نشته.
ما اینه میاله حیران موندیم کې نیمه چور تا سیاسر ما کتمی وشتکای ما کې زده او زخمی
هم دا اوس حیرانم چې خپل ټپیان چیرې راولم. ورور مې په 400 بستر روغتون کې د کوما په حالت کې دی، ورار مې هم همداسې، ورندار او بل ورور مې هم په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي، میرمن او ماشومان مې هم ټپیان دي.
دغه اولادای ما کله شي نمبر رقم به در زده او زخمی است، از فامیل ما 20 نفر.
محمد عثمان وای تر دې وړاندې هم په همدې ځای کې د ورته حمله زیانمن وو. هغه تر دې دمه د خپل ویجاړ شوی کور د ترمیم لپاره د بانک پور خلاص کړای نه دی چې د دویم ځل لپاره کور ویجاړ شو.
دوره اول نمی خونه کې چپه شد، به در پیسې مایسه نه بود.
په لومړي ځل مې کور ویجاړ شو، پیسې مې نه لرلې. شپږ سو زر افغانۍ مې له بانک نه پور کړې او کور مې پرې جوړ کړ. لا مې د بانک پور خلاص کړی نه دی چې کور مې په کنډواله بدل شو. همدا حویلی مې هم د بانک په ګرو کې ده. اوس د ټپیانو غم خورم او که د بانک قرضې
غم بانک بخورم، غم زخمیای خوده بخورم، غم فامیلای خوده بخورم.
د ټپیانو په ډله کې یو ځوان هلک چې درې کال وړاندې پر گرین ویلج کمپ انتحاري حمله کې سخت ټپي شو او یو غوږ هم له لاسه ورکړی، له دې بې خبره چې بیا به هم له ورته برخلیک سره مخ کیږي. حسیب الله وایي
و خودم هم در یک عملی که بالای کمپ گرین ویلیج شد از سایه چپ هایم گوشم
پر گرین ویلیج تیر حمله که گینه پخه غوگ او پختور گیمی سخت تپی شوی و میاشته بستر وم لامی تپون سم جور شوی ندی چی بیا هم دو تیر شپی پا حمله که جو بل شم خوست می هم پا پخه و لاس که چرشتا
در
گرین ویلیج کمپ تردی مخ که هم ادری زلا تر برید لاندی را غلی و او اسیدون که اندیخمن دی چه دا با ورستای حمله نوی پر دغه کمپ د دوشنبه په شپه انتحاري حمله شپاړس ملکیان ووژل او د ښځو ماشومانو په ګډون یې یو سلو نولس نور کسان ټپیان کړل. له دې سره د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلطوال هم په دغه کمپ کې د دولت ضد وسلوالو په حملو کې د ملکیانو په پرله پسې قرباني کېدو له امله اندېښمن دی او وایي چې ولسي جرګه به په دې اړه یو جدي بحث ولري.
او کله چې جلسات د ولسی جرګې پیل شي زه هم د زابل د خلکو او د افغانستان د ولس په استازیتوب باندې به دا وړاندیز وکړم چې دا د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید پوځي قطعات که خارجي وي او که داخلي باید له دې ځای نه ګوښه سي او تر څو په راتلونکي کې د داسې مرګبار مخنیوی وشي.
په افغانستان کې د ښکېلو غاړو له لورې په جګړو کې د ملکیانو تلفات د ملګرو ملتونو سازمان له جدي اندېښنو څخه ده او دغه سازمان تل ټینګار کوي چې ښکېلې خواوې دې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي.
ازادي خبری مجله اورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پر ټویټر باندې خبر ورکړی چې د خاص روزګان پر د ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ باندې د وسلوال طالبانو حمله پای ته رسېدلې ده او د تلفاتو ځینې ارقام یې هم څرګند کړي دي چې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دې رپورټ کې به واوري چې په دغه رپورټ کې د اورزګان د والی او نورو امنیتي او دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي.
د دغه ولایت والی اسدالله سعید ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ ته هوایي ځواکونه رسېدلي او په خبره یې چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او جګړه آرامه سوې. دی وایي هلته د تېرې شپې د جګړې پر مهال درې افغان سرتېري وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي
او نور اوس وضعیت کابو دی. هلته هوایي مقامات ورسېدلي دي. مشکل اوس حل دی.
د یادی ولسوالۍ د امنیتي چارواکو له قوله تېر شپه شاوخوا یولس نیمې بجې وسلوالو طالبانو د امنی قمندانۍ پر ودانۍ لومړی د هموي ټانک په مرسته موټر بم برید وکړي او وروسته لسګونه وسلوالو طالبانو پر امنی قمندانۍ ډلې بریدونه فیل کړه او په خبره چې د نیم ساعت په تېرېدو سره وسلوالو طالبانو یو بل موټر بم برید پر امنی قمندانۍ وکړي چې دغه جګړې د نن ورځې تر نیمایي پورې هم دوام درلودي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال اوولس تنه وسلوال طالبان او درې افغان سرتېري وژل سوي او دغه راز دوه دېرش وسلوال طالبان او اوه افغان سرتېري نور ټپیان دي. دی وایي ولسوالۍ اوس هم د تهدید سره مخ ده او په خبره یې چې په ولسوالۍ کې کمه جګړه اوس هم روانه ده خو وایي چې هلته هوایي ځواک رسېدلی او وسلوال طالبان سر نسي پورته کولی.
څه دی نورمال دی اوس وضعیت نورمال دی خو دومره نورمال هم نه ده خو څه دی کله کله یو ټاک ماک د لرې ځایونه کېږي او مهمه موضوع نشته اوس اضافي قوا میره و انشاءالله آمادگی هست آمادگی داریم.
بل خو بیا د یادی ولسوالۍ امنیه قمندان ملا سماد ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې اوس هم وضعیت خراب دی او په خبره یې چې د دې د درویو تنو سرتېرو جسدونه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دی وایي هلته د میشتو سرتېرو مهمات اوس پر خلاصېدو دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا د یاد برید پرمنلی وایي چې زیات شمیر افغان سرتېرو ته مرګ جوړ لړولې ده. خاص روزګان ولسوالۍ د روزګان ولایت یو لن امن ولسوالۍ څخه د چې لکیرو پنځو کلن رئیس ورته غزیدلې لار وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده چې یاد ولسوالۍ ته افغان ځواکونه اکمالات د حواله لاري کوي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
وسم یو نړیواله مسله راخلو خو له سیمې سره په ارتباط کې ده. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس یو نوی کتاب لیکلی او خپور کړی دی، او په دغه کتاب کې پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللی دی. جیم ماتیس په نیویارک کې وی غونډې ته په وینا کې اندېښنه څرګنده کړه چې که په پاکستان کې د وسلوالو ډلو مخنیوی ونیسي، اټومي وسلې ترلاسه کولای سي. ماتیس په دغه کتاب کې ویلي چې لیکلي چې له هند سره د دښمنۍ له کبله د پاکستان تګلارې افغانانو او نړۍ ته زیان رسولای سي. د ده د کتاب دغه ریویو یا لنډه کتنه یې بزنس انسایډر وی پاڼې خپره کړې ده چې په امیر ساحل به یې مهم برخې واوروي.
بزنس انسایډر و پانلی کی په نړۍ کې له افغانستان او اخله تر وینزویلا پورې یو شمیر هیوادونه او سیمې دي چې د ګډوډۍ او ناکراری ښکار دي. خو د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز ماتیس وای پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو د نوملړ په سر کې دی. نوموړي د سپتمبر پر دریمه په نیویارک کې د خپل تازه خپور کتاب په اړه جوړې غونډې ته په وینا کې ویل پاکستان له ټولو هیوادونو څخه زیات خطرناک دی. د وای په هغه هیواد کې ستونزې خورا لوی دي چې په اړه یې کافي لیکل نه کیږي. ماتیس د دفاع وزارت د تجربو پر اساس په خپل کتاب کې لیکلي چې پاکستان ټول سیمه ییز سیاست ته له هند سره د دښمنۍ له عینکو ګوري، او دا هغه څه دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره ټاکلې. د ده په خبره دا تګلاره نه یوازې د افغانانو بلکې د نړۍ په تاوان تمامه شوې. پر پاکستان په بیا بیا وسلوالو طالبانو او ان د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ته د پټنځای ورکولو تور پورې شوی چې اسلام آباد یې ردوي. خو یوازې دا نه ده، د بزنس انسایډر و پانی په خبره په هغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر سخت دریځ او وسلوالې ډلې دي چې د حکومت ړنګولو او خلافت اعلانولو لپاره یې فعالیتونه کړي. ماتیس په کتاب کې ویلي چې د پاکستان اټومي وسلې په خورا چټکۍ پراخیږي، او امریکا یې باید د ترهګرو لاسونو ته د غورځېدو مخاونیسی. د نوموړي څرګندونو ته ورته خبره تیر کال د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای پخوانی سرپرست مایکل مورل کړی و، او ویلي ول چې په پاکستان کې د دولت ضد سخت دریځي د پراخېدو په حال کې ده چې په اسلام آباد کې د اټومي وسلو لرونکي سخت دریځه حکومت جوړېدو اندېښنې زیږولې دي. په جون کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته ولاړ، او هلته یې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د امنیت او افغانستان سولې په اړه پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. خو ماتیس وایي د دواړو هیوادونو اړیکې پیچلې دي. امریکا اوس مهال د پاکستان په مرسته له طالبانو سره د سولې خبرې کوي چې د موافقې په صورت کې به له افغانستان خپل زرګونه سرتیري وباسي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هندوستان کې د هندي، مراټي، بوجپوري او داسې نورو ژبو پر فلمي صنعتونو باندې یو انتقاد د زیاتېدو په حال کې دی، او هغه د هنرمندانو د وزن په اړه قضاوت دی. په هند کې پر فلمي صنعت انتقاد کیږي چې د زیات وزن یا چاغ ښځو او نارینه سره تبعیض کوي، او په ندرت داسې رول ورکوي چې ډنګر خلک یې په اسانۍ ترلاسه کولای سي. مثلا په هندي فلمونو کې چاغ سړی یا چاغه ښځه تل د مسخره یا د فلم د مرکزي کرکټر د ملګري او همسایه په رول کې کار کوي. اوس یو تیاتري ډله په هند کې یالت په یالت ګرځي، او په هندي سینما کې له چاغو خلکو سره د دې ډول تبعیض په اړه معلومات خپروي او مبارزه کوي. هغوی پر خپله تیاتري ډله د سرکازم یا مزري شوخي یا کنایې له مخې د بیګ فټ کمپنی نوم یشه، یعنی د ډیرو غټو چاغو خلکو کمپنی. دا تیاتري ډله په 2018 میلادي کال کې د هند له جنوبه له بنګلوره پایل سوه، او پرون په نوې ډیلی کې هغوی غواړي چې یوازې په سینما کې نه بلکې د هند په ټولنه کې خلک په دې پوه کړي چې د چاغو انسانانو سره باید تبعیض ونه سي. هر انسان ته د انساني کرامت له مخې چې لري وکتل سي، او په انساني معاشره کې د خلکو ځای د هغوی د وزن پر اساس ونه ټاکي. د بیګ فټ کمپنی هنرمندان په خپلو تیاتري نندارو کې پر دې خبرې کوي چې چاغي په انسانانو کې ډیر زیات مختلف عوامل درلودلی سي، او د یو انسان لیاقت، هنر او د هغه د کار صرفیت او ورتیا د هغه له چاغي سره ارتباط نه لري.
يرات بيغي بيغي يه مست بيداي اٹھا ديره ديره او تات پيارا پيارا
کیوں آگ پی لگا کے
دا ازادي رادیو اوریدونکو دا ازادي رادیو د دې سات خبرې مجله نور پای ته رسیدونکو دا تاسو خبري است چې د ورمش په د کابل په قبل وای سیمه کې گرین ویلج ته نږدې چې یو کمپ دی سخت چاودنه وسو او په دغه چاودنه کې د افغانستان د دولت په وینا شپارستنه وژل سو یو سره نو لستنه زخمیان سو چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي وو له دغه ځای ازادي رادیو یو ویډیوئي رپورت لري لطفا دا رپورت وګوري د ازادي رادیو پر پاڼه ازادي رادیو ټکی کم باندې خپور سوی دی او نور د خبرونی وخت خلاصو بل خبري مجله مو سم همکاران فرشته نگاه او جاوید حسن زاده وړاندې کوي زه اجازه غواړم په وو بجو باندې د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونی مې هروي